The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم د وی وی ډی وری ډی ډیرو قدمونو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د ګول یا دوشنبه ورځ د نوامبر 15 ده چې د لړم میاشتې له څلور وشته مسره برابر ده وخت شوه دی په خبر کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر 15 نیمه او دلته په واشنگټن کې د سهار 8 بجې په دې خبری خبرونه کې چې فواد لامی ستاسو کور بیم اول هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته طالبان وای د کندهار په څلور ولسوالیو کې د داعش ډلې د غړو په ضد پوځي عملیات کړي یو شمیرې وژلي او یو شمیرې هم گرفتار کړي دي بل اړخته نن کابل کې بیا 14 شوي او عام خلک پکې زخمیان شوي دي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په ملک کې د نارینه او زنانه ووټرانو د شمیر ترمنځ سنفی فرق راکم شوی مګر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا فرق اوس هم د 10% نه زیات دی او د خیبر پښتونخوا په شپږ دیشو زلو کې نن د شری روبیلا او پولیو په ضد د ویکسینونو کمپاین پیل شوی چې پکې به د 15 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته ټیکې او څاڅکي ولګي اوس هم پوره خبرونه په افغانستان کې طالبان وایي چې په کندهار کې د داعش خراسان ډلې په ضد عملیات شروع کړي دي د طالبانو چارواکو نن د ګول یا دوشنبه په ورځ په داسې حال کې دا دعوا وکړه چې داعش په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ دونه پس د یو شمیر حملو ذمہواري په غاړه اخیستی ده په کندهار کې د داعش خراسان په ضد عملیاتو په اړه د طالبانو د پولیسو مشر عبدالغفار محمدی ای اف پی خبری ادارې ته وویل په تلور ولسوالیو کې د ډلې په ضد عملیات شروع کړي شوی و چې د ګول یا دوشمه تر سهار پورې روان وو محمدی وویل تر اوسه پورې د داعش تلور وسلوال وژل شوی چې یو پکې ځان په خپل په چاودیدونکو موادو وژلې دي محمدی زیاته کړ چې د داعش لس وسلوال نیول شوی هم دي AFP وای د طالبانو د استخباراتي چارو یو چارواکي د نوم د نترګندولو په شرط وویل چې په عملیاتو کې درې ملکی کسان هم وژل شو دي بل پرو د کابل خار په یو کڼګونی د کروډ باندې نند ګل یا دوشمه پورز بمی 14 وشو چې د پولیسو په وینا پکې دوه تنان زخمیان شول دا بم هغه محل و چاو دی چې یو ټیکسي گاډي د کابل خال وې دي ځسیما کوټي سنگي کې په یو سړک تیرېده او د 14 ښکار شو د طالبانو په حکومت کې د کابل د پولیسو ویاند مبین خبريالانو ته ویلي چې 14 کې صرف 2 تنه زخمیان دي د پیښې شاهدان وایي په زخمیانو کې یوې په ټیکسي ګاډي کې سواره یو زنانه و او بل تن یو لاروي سړی و چې زخمی شو سمدستي د 14 زمواري چا په غاړه نه داخستي د پاکستان د ټاکنو کمیشن د شمیرو تر مخه پاکستان کې سړو او خزو رېجستر شو یو ووټرانو یا رائے اچونکو په تعداد کې فرق یا ووټرانو کې سنفي فرق راکم شوی او دا مهال دغه فرق صرف 1.6 کروڑ ته راټیټ شوی دی خو بل طرف ته خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې اوس هم د خزو او سړو ووټرانو شمیرو کې فرق د 10% نه سیوا دی یو رپورټ تر مخه بلوچستان کې د ټولو ووټرانو شمیر 15 میلیونه او 30 زره دی چې دی کې قریب 55% نارینه او شاوخوا 30% زنانه ووټرانی دي سنفی فرق پکې قریب 14% ترسیږي په خیبر پښتونخوا کې بیا دا فرق قریب 12.5% دی د ځینو چړونکو په نظر د دې وجه قبایلی ضلعو کې خزو ته سهولتونو نشتون او خلکو کې د آگاهی ورکولو کمی دی د خیبر پښتونخوا په شپږ دیشو ضلعو کې د شری روبیلا او پولیو په ضد کمپاین نن د کل ورځې پیل شو دا کمپاین کې به 15.5 میلیون ماشومانو ته ټیکې او څاڅکي ورکول شي د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې خیبر پښتونخوا کې 85% او قبایلی ضلعو کې 20% ماشومانو ته د بنیادی ضروری ټیکو لګولو کورس پوره کیږي په خلکو کې د ټیکو لګولو پوهې لپاره لا هم کوششونه پکار دي د پاکستان د جرنالستانو قومي اتحادیه یا فدرل یونین اف جرنالست د فوی وفاقي وزیر اسد عمر هغه بیان غندلې دی کوم کې چې هغه په صحافیانو د حکومت اپوزیشن سره د یو ځکېدو تور لګولې وو او د ډړکې ورکړې و چې په وړاندې به د قوت نه کار واخلي د پی اف یو جی مشر شاهزاده ذوالفقار او سیکرټری جنرال ناصر زیدی د اتوار اکشن میپورز یو بیان جاری کړ او وزیر اسد عمر ته خبرداري ورکړ چې داسې بیانونه دي نه کوي. د هغو ویناوو چې د میډیا کارکونان د داسې دړکو ډکو الفاظو برداشت نشي کولی. دا ویډیو وره د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په پېښور، کوټه او کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړي او د غورځنګ د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر او نورو بندیوانو غړو د خوشی کېدلو غوښتنه کړې ده. د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل په پاکستان کې چې چا ټوپک راخیستی او د قانون سرغړونه یې کړې حکومت ورسره خبري کوي، خو پښتانه چې د قانون تر مخه خپل حقونه غواړي په جیلونو کې اچول کیږي. نو وړي د پی ټی ایم د غړو د خوشی کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې غړي را خوشی نکړې شول اسلام آباد ته بلاریون کوي. تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سی ناوړی. د وایټ هاوس د اقتصادي چارو لوی سلاکار د اتوار یک شمې پورز دا ومنله چې په امریکا کې د بیو د یو دم جګیدو له امله امریکایي صارفین لستونز سره مخامخ شوې دي. براین ډیس وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې اوس وخت کې انفلیشن ډیر زیات شوې دي او د امریکایانو په ژوند یې اثر غورځولې دي، خو هغه زیاته کړه چې د ګاډو د تیلو بیې ارزانولو لپاره صدر جو بایدن ممکن په دې غور وکړي چې د امریکا د پټرولو ستراتیژیک زیرمې په کار واچوي. د امریکا د یو حکومتي رپورت تر مخه اکتوبر میاشت کې د صارفینو لپاره بیې 6.2% جګی شولې چې د 1990 کال راهیسې داسې هیڅ وخت هم نه و شوی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی. د افغانستان په قندهار ولایت کې د داعش خراسان ډلې پرست عملیات شروع کړی شوې دي. دا خبره د طالبانو چارواکو د ګولیا دوشنبه په ورځ په داسې وخت کې کړی دا چې داعش په افغانستان کې طالبانو د واکمنې دونه پس د یو شمیر حملو ځمواري په غاړه غستیدا. د خالی شنبه په ورځ داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې هغه بمچاودنه هم منلې ده چې پکې یو ځای خبريال وجل شوی او بل سخت جوبل شوی دی. د دې عملیاتو په اړه د ولایت د پولیسو مشر ای اف پی خبری ادارې ته ویلي په سلورو ولسوالو کې د ډلې پرست عملیات شروع کړی شوی وو چې د ګولیا دوشنبه تر سهار پورې جاری وو. په افغانستان کې د داعش د حملو په اړه افغانستان لپاره د امریکای استازي ټامس ویسټ هم تشویش څرګند کړی دی او سیډونکو هم وایي د داعش خراسان ډله په افغانستان کې د طالبانو لپاره یو لوی مشکل دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا همکار نصر الله راکوي.
د افغانستان قندهار ولایت کې د داعش خراسان ډلې په ضد عملیات شروع کړی شوې دي. دا خبره د طالبانو چارواکو د ګولیا دوشنبه په ورځ په داسې حال کې وکړه چې داعش په افغانستان طالبانو د واکمنې دونه پس د یو شمیر حملو ذمہواری په غاړه اخیستې ده. د خالی شنبه په ورځ داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې هغه بم چاودنه ومنله چې پکې یو ځایي خبريال وجل شوی او بل سخت جوبل شوی دی. په کندهار کې د داعش خراسان په ضد عملیاتو په اړه د ولایت د پولیسو مشر عبدالغفار محمدی ای اف پی خبری ادارې ته وویل په سلور ولسوالیو کې د دغه ډلې په خلاف عملیات شروع کړی شوی وو چې د ګولیا دوشنبه تر سهار پورې دوام درلودلو. محمدی وویل تر اوسه پورې د داعش سلور وسلوال وجل شوی چې یو پکې ځان په خپل په چاودیدونکو مواد وجلې. محمدی زیاته کړه چې د داعش لس وسلوال یې هم نیولی. اف پی وای د طالبانو د استخباراتي چارو یو چارواکي د نوم نسرګندولو په شرط ویل چې په عملیاتو کې درې ملکی کسان هم وجلې شوې دي. اف پی خبری ادارې تر مخه په افغانستان د طالبانو د واکمنې دونه پس داعش پر ننګرهار، قندوز، کندهار او کابل کې فعال پاتې شوی. تیر میاشت داعش په کندهار کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت د حمله ذمہواری واخیستله. د کندهار په حمله کې د اف پی تر مخه لګ تر لګ شپېته کسان وجل شوی وو. د کندهار د حملې نه یو هفته مخکې په کندوز کې د اهلی تشیع په جماعت د داعش په منل شوی حمله کې هم د 50 زیات کسان وجل شوي وو. دا میاشت داعش په کابل کې په سردار محمد داود خان پوځي هسپتال د حملې ذمہواری ومنله. په دغه حمله کې د 50 زیات کسان وجل شوي دي چې پکې د طالبانو یو اهم کمانډر هم شامل دی. په کندهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو په اړه د طالبانو وروستي اعلان نه مخکې طالبانو ویلي وو چې په افغانستان د واک ترلاسه کولو راهیسې د داعش شپږ سوه وسلوال یې نیولي چې پکې د ډلې اهم غړي هم شامل دي. د طالبانو د استخباراتي ادارې ترجمان خلیل همراز تیره هفته خبری غونډې ته وویل چې د داعش 30 وسلوال طالبانو سره په جګړه کې وجل شوي هم دي. په افغانستان کې د داعش د حملو په اړه افغانستان دپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم تشویش څرګند کړی دی. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د داعش او د القاعدې په اړه دغه تشویش ښاغلی ویسټ دا میاشت په برسلز کې د افغانستان په موضوع د غونډې په موقع څرګند کړی وو. هغه زیاته کړه چې امریکا په افغانستان کې د داعش خراسان په سیوا کې دونکو بریدونو اندېښنې لري او غواړي چې طالبان دې د داعش مقابله وکړي. څېړونکي وایي د داعش خراسان ډله طالبانو دپاره یو لوی مشکل دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان سرخار کابل کې د دشتي برچی سیمه کې د شنبی یا خالف اورس شوی د هغه بمی چودنی ذمہواری داعش خراسان په غاړه اخستی چې پکې یو ځایی خبريال مړ شوی وو او بل سخت جوبل شوی. په افغانستان کې د جرنالستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی دی وته ویلي په ملک کې د طالبانو واکمنۍ وروسته دا دویم خبريال دی چې د ترهګرۍ د پیښې ښکار کېدو له امله ژوند وبایلو. دی وايي په تیرو دریو میاشتو کې د خبريالانو د زورولو پیښې هم زیاتې شوې دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې وروسته په ټویټر ویلي وو چې په یو موټر کې په ظاهره د اور لګېدو له امله چاودنه شوې ده چې پکې یو تن مړ شوی او دوه تنه زخمیان شوي او د پیښې سرنګوالي او علت په اړه پلټنه روانه ده. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په تفصیلي ریپورت راکوي.
په افغانستان کې د جرنالستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د کابل د شتي برچی سیمه کې رامنځته شوی بمی چودنه په نتیجه کې یو ځای خبریال ژوند له لاسه ورکړی او بل سخت جوبل شوی دی. نوموړی وایي د طالبانو واکمن کې دروستو دا دویم خبریال دی چې د ترهګرۍ د پیښې له امله ژوند له لاسه ورکړو.
د اریانا تلویزیون په خانه کارکونکو چې په خورشید تلویزیون کې هم کار کړی او د اریانا تلویزیون د برجسته خبریالي خاوند حمید سیغانی هغه په ځای شهید شوی. دغه مېرمنې فوزیه وحدت ویلې چې مله په دغه چاودنه کې شهید شوی. د دې ترڅنګ د ننګرهار ولایت د ارزښت رادیو د نشراتو مدیر عبدالرزاق همدرد په دغه پیښه کې زخمی شوی دی، بدن یې سوځېدلی.
په انټرنیټ د جهادي تنظیمونو فعالیتونو د سار امریکایي غیر دولتي ادارې سایټ انټيليجنس ګروپ په ټویټر لیکلی چې داعش خراسان په کابل کې د هاغه بمی چودنې ذمہواری منلې په کوم کې چې د اریانا ټلویزیون خبريال وجلې شوې دي. ادارې د پیښې په اړه د داعش لخوا جاری شوی پیغام هم په ټویټر ورکړی دی. په افغانستان کې د جرنالستانو د دفاع کمیټې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه سید سعادت معروف نومي خبريال هم 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو لخوا وجلې شو. معلومات زیاتوي چې د طالبانو واکمن کې دروستو په افغانستان کې د خبريالانو د زورولو د ډیر شونې سیوا پیښې هم مخې ته راغلي دي. وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په محل په جلال آباد کې د ارزښت ریډیو سټیشن مشر عبدالخالص صافی ویناوا په دغه پیخه کې جوبل شوی خبريال عبدالرزاق همدرد سره د بل مرګري خواوشه 15 ورځې وړاندې په جلال آباد کې د نامعلوم وسلوالو لخوا تختول شوی وو. دی وای په افغانستان کې خبريالان د یو مستقل ګواخ سره مخ دي.
دلته خبريالان وهل کیږي ټکول کیږي زورول کیږي او حتی وجل کیږي اوس موږ نه پوهیږو چې دغه کړنې د چالو خاطر سره کیږي دلته مسولیت تر ډیره بیا د داعش ډله په غاړه اخلي چې ګواکې دغه چودن یا دې ته ورته نور کارونه د داعش لخوا نه ترسره کیږي خو د دې امنیتي ګواښونو هاخوا بیا د افغانستان خبريالان د معلوماتو پر راټولولو کې هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي دوی نشي کولای چې په کافي اندازه چې څومره معلومات دوی ته په کار وي تر ډیره ورته لاسرسی ولري ګڼې پیښې کیږي چې هغه سانسور پاتې کیږي خبريال نه ور پرې خودل کیږي چې هغه معلومات خپل راټول کړي
د دفاع کمیټې نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه تیر یو کال دوران په دغه هیواد کې 14 خبريالانو په بیلابیلو پیښو کې ژوند لاسه ورکړي او د دوران 222 د توتريخوالي او زورولو پیښې هم مخې تراغلي دي پرستو کې د افغان طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد مرستيال بلال کریمی وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویلی وو چې د دوی حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري او هڅه کوي چې د خبري اعلانو د زورولو کمی پیخي مخې تراغلي هغه دوباره تکرار نشي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ونیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اپ امریکا جیو خبرونه اورئ
تاسو د وایس اپ امریکا
جیو خبرونه
اورئ افغانستان سره په ټول پرځای د خبرو خپل په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنې په یو بل پیخه کې یو ځوان وجل شوې ده پولیس د دې پیخه تایید کړې ده او وايي دا پیخه د میرلی په هیڅوخیل کلی کې رامنځته شوې ده په شمالي وزیرستان کې د نمخ کې په اتم او بیا په شپږم نومبر باندې د دوو داسې تنانو مړې مندل شوې وو چې یو په ډزو وجل شوې وو او د یو نصر خوسکړې شوې وو په علاقه کې د تازه هدفي وجنو د پیخو په حق لا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ڈی پی او عقیق حسین سره وایس اف امریکا ډیوا د تماس نیولو هڅه وکړه خو جواب ورته نه دی ترلاسه شوی د نمخ کې د شمالي وزیرستان د پولیسو په خواني مشر شفیع الله ګنداپور د خپل په میاشت کې خبرې خوندې ته ویلي وو چې په علاقه کې هر پیخه د هدفي وجنو پیخه
او بیا په زخمي حالت کې هغه ول د وجل سوی کس مقدمه هم د هغه په مدیریت کې د نامعلوم کسانو پر ضد درج شوه او پولیسو په لټنه پیل کړې دي د پولیسو چارواکي په خبره وجل سوی کس په خپل په ژوبل حالت کې بیان ورکړی وو چې د هغه چا سره دښمنی نشته او نه کورنۍ په څا داوا کړې ده
تین نه فرمل زمان نه شاولې دي چې تین نه فرمل زمان روغلو په مې د ځینه وکړو کوم په رندل نه دي نه کا پوسوي د په خپل راپورټ لیکل ده اګه بعده به دای می سلام مرشوالا
په شمالي وزیرستان کې په اتم نومبر هم د میران شاه په تپای سیمه کې د ایو څوارلس کلن تنکی ځوان مړ په داسې حال کې ترلاسه شوی وو چې په ډزو سره وژل شوی وو د هغه تر زوی سورج دا وړ وای مقدمه د پولیس سره درج شوی خو تر اوسه د وژنې علت نه شو معلوم او نه څوک په دې پیښه کې نیول شوی دی
هغه په موقع په سمتم شو فایر یې په خنه معلوم درج کړو پر اساس کې سم مطلب احسان تاسو روټین مطابق هغه دې سره
په شمالي وزیرستان کې پښ پژم نومبر هم د یو تن مړ په داسې حال کې مندل شوی وو چې سر ترې غوس وو په شمالي وزیرستان کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په امنیتي سرتیر نه بریدونه تر سره شوی چې پکښې یو پولیس او 12 د پوز او ملیشي عسكر وژل شوی دي په دې بریدونه کې د چتره ځموري پاکستانی طالبانو په غاړه اخستي خو وروسته د پاکستان حکومت او لکھنو نگر ځول شوی ډېری تاریخ طالبان پاکستان د ایو ایم ایس د دزبندې کول او ویلی وو په کال 2014 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب نوې پوزي عملیات کړي او دغه علاقې پاکي ګرځافلې دي خو بیا هم د علاقې د هدفي وژنو او د امنیت د پیښو خبرونه تر لاسه کیږي د شمالي وزیرستان د ځوانانو تاریخ یو تاسو وزیرستان په نوم غیر دولتي تنظیم د شمیرو تر مخه سش کال تر دې مهال نه اردیش پېته کسان د هدفي وژنو په پیښو کې وژل شوی چې پکښې 15000 هم شامل دي د هدفي وژنو پر ضد یو تاسو وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ سیاسي ګوندونو او ځايي مشرانو د 13 اکتوبر میاشتې په 14مه نیټه میرالي کې د تحریک مشر د نور اسلام داور د وژنې د پیښې پر ضد احتجاجي اولسي غونډه کړې وه چې پکښې د نور اسلام داور په وژنه کې ککړو کسانو معلومولو او هغوی ته سزا ورکولو سره په علاقه کې د هدفي وژنو او نور د ناامنۍ د پیښو مخنیوي لپاره په ټینګار غوښتنې شوې وې شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ادرامان اوویل د سربې عصب عملیاتو څخه را پدې خدا په سیمه کې د هدفي بریدونو 413 پیښه ده سی پکشه د علاقې مخاور مشران ځوانان افسران او ځرانه پنخ شکړې شوې دي هغه ول د اندېښنې او پریشانې خبره دغه ده چې اوس یتره هغه تنکی هلکان په هدف کیږي چې د علاقې امن او ترقې خبره کوي ادرامان زیاته کړل لزرب عذاب عملیات ورسې د کډوالو د بیرته ستنیدو پر مهال د دوی سره ژمنه شوې چې د علاقې د هر قسمه د ناامنۍ څخه پاک کړی شوی، خو بیا هم نامعلومه کسان راشي پرانا ورځ د کور دننه کس اوژنې او بیا وتښتي. هغه وایي دا په داسې حال کې ده چې په ټوله سیمه کې د امنیتي سرتیرو پوستې دي او دا قبایلي سیمې په صوبه کې ورګډول ورسې د پولیسو نظام هم پکې فعال کړی شوی دی.
مخشو دا وا چې چا و چې یاره ملک ته یا د تحصیل کېم فوج سره نو سویلور دي وس خو به داسې خل په ټارګټ کې چا د کندور هه کېدلای شي، اسټوډنټ هه کېدلای شي، آیو په کلاړی هه کېدلای شي، آیو ټیچر هه کېدلای شي. دا د میش د کوم د ذات په خلاف بالکل د بدامنی دوی لګیا کړی دو
په علاقې کې تازه پیښه په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عفیق حسین سره وایس اف امریکا ډیوا تماس نیولو هڅه کړې خو څه جواب ورته نه ترلاسه شوی. خدا شمالی وزیرستان دا پولیسو تیر شوی مشر شفیع الله گنڈاپور د اپریل په میاشت کې خبری غونډه تا ویلی وو په علاقه کې هر پیښه هدفي وژنه نه وی. هغه ویلی په علاقه کې خلک په خپل شخصي دشمنو کې وژنه وکړي او هغه بیا هدفي وژنه شمارل کیږي. هغه مهال د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي هم ویلی وو په علاقه کې زیاتره خلکو د وژنو مقدمه د نامعلومه کسانو پرځت درج کیږي. په کار ده چې خلک په مقدمو کې کسان ونوموي، پرځت به قانوني چلن کول شي او د قانون منګول ته براوستل کی او د قانون منګول ته راوستر کیرشی. عدنان بیٹنائی، دیوا، شمالی وزیرستان.
دا دا وی او اے دیوا خبرونه دا. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلے او اوریدلے شئی. ویب پانی پتہ دا voadivanews.com، ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva. او وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونو لزې ورکړې دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 1300 هفتو راسي د دوه مذهبي توندرو و ګوندونو مسلې سره مخ را روان دي. وړومبه مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان دی چې د خپل مطالبو په حق کې یو لوی احتجاجي جلوس د لاهور نه د اسلام آباد په لوري روان کړي وو، خو په نیمه لار کې حکومت سره دروغ کې دو په نتیجه کې خپل احتجاج ختم کو. دویم ګوند د پاکستان په غربي سرحدي سیمو کې خونړو عملیاتو کې اخته جنگیالي ګوند تحریک طالبان پاکستان دی چې حکومت پاکستان سره تر یوې میاشتې پوری ډزبندی شوې ده او اوس د دواړو فریقو ترمنځ د مسلو په اوارولو خبرې روانې دي. پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان او د ټي ټي پی په مسله د پاکستان د نامتو ساينسدان تجزیانګار او لیکوال د ډاکټر هودبای یو تفصیلي مضمون په ډان اخبار کې خور شوی دی. ډاکټر پرویز هودبای د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې دا وخت په اسلام آباد کې د پی ټی آی د حکومت په دې بیان باندې ګرم باسونه روان دي چې حکومت د خونړي تنظیم د تحریک لبیک پاکستان په مکمله توګه د چقولو د پاره طاقت استعمالول غوښتل، خو د پاکستان فوج دینه رست شو. دا خبره رښتیا ده او که دروغ، خو دا خو یو ښکاره حقیقت دی چې د تحریک لبیک پاکستان د احتجاج د لاسه د اربونو روپو د مالیت مال جایداد تباه شو او لویه خون خرابه پکې وشوه چې د پنجاب پولیس د لسو ځوانانو وجلې کېدل هم پکې شامل دي. د ټي ایل پی 8000 کارکونان اونیولې شل، خو تحریک لبیک پاکستان سره د حکومت د شوی روغ ترمخي د ټي ایل پی د نیولې شو کارکونانو خلاف په مختلفو الزامونو کې شوی ټول اف آی آرونه ختم کړي شوی دي. دیس از د پنجاب د پولیس حوصلې ډېر زیاتې غرزولې دي. ډیر خلک دیته د حکومت سلامی کې دلوای، خو مضمون نگار تپوس کوي چې دا هر څه په ډیره مکارای سره د تحریک لبیک پاکستان د پاکستان سیاسي میدان ته دراکوزولو او پر روانو انتخابونو کې تحریک انصاف سره په انتخابی اتحاد کې د شاملولو منسوبه خو نه ده. عمران خان د بریلی مسلک ډیر نږدې عقیدتمند دی او په اپریل کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې د ټی ایل پی او د دغه حکومت مقاصد یو شان دي. ډاکټر هود بای خپل مضمون کې لیکي چې بل طرف ته افغان طالبانو بتل تحریک طالبان پاکستان سره د څه قسم تعلق لرلو نه انکار کولو، خو نن سبا هم افغان طالبان د حکومت پاکستان او د ټي ټي پی په منځ کې منځګړتیا ته راوړاندې شوې دي. د یوې میاشتې ډزبندي کړې ده او د پاکستان او د ټي ټي پی د اختلافاتو اوارولو په تکل کې دي. کېدی شي چې د دې هلو ځلو په نتیجه کې ټي ټي پی هم د پاکستان سیاسي میدان ته د یو سیاسي قوت په حیث راکوس کړي شي. مضمون لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د ډیر وخت نه د ځان د مشهورولو په مرسته اخته دی. ځکه چې عمران خان چری هم د طالبانو د زور ظلم غندنه نه کړی. په کال 2013 کې کله چې ګرد پاکستان کې د ټي ټي پی خودکش حمله په درس کې کېده او په دې کې عام خلک فوجان او پولیسواله وجلې کېدل، دغه وخت عمران خان وزیر اعظم نواز شریف نکلک مطالبه کړی و چې تحریک طالبان پاکستان سره د ډز بندیو کې او دوی له پاکستان کې د خپل دفترونو پرانستو اجازه ورکړي. ډاکټر هود بای لیکي چې موجوده حالات اوس دا دي چې پترهګر ګوندونو د بندیز لګولو د پاره هر قسمه ناری سوري صدا به صحرا ثابت شوي دي. په تحریک لبیک پاکستان او تحریک طالبان پاکستان باندې د هندوستان د ایجنټانو تنظیمونو تورونه بیخي ختم کړی شوي دي. د پی ټی آی د حکومت او د عمران خان په دې کارونو چې څوک اعتراضونه کوي، عمران خان او د هغه نه راته او د هغه یو څو بړي سي دا ناقدین د بیلارې او گمراه شوو آزاد خیال په نوم یادای. ډاکټر پرویز هودبای ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د عمران خان مذهبي تندره او فطرت د اکی یو قامی تعلیمی نصاب د نافذ کولو د خپل فیصلې په شکل کې هم راخکاره شوی دی. کما چې با د نظریاتي منسوبي په نوم یادول زیاته مناسب وي. تعلیمی نظام له د نوی سره د تندره او تعلیمی نظام په شکل ورکولو د پاکستان ټول عام سکولونه اسلامي مدرسو سره تړلې شوی دي او په ټولو سکولونو لازمه کړې شوی ده چې د یو قسم نصابي کتابونو نه به طالب علمانو ته تعلیم ورکي او هم د دې نصاب په مناسبت سره به دوی نه امتحان هم اخیستی شي. د اکی یو قامی نصابی تعلیم نظام نه گریجویټ شوی پاکستانی به بشکا چې د ټی ټی پی او د ټی ایل پی غوندې تنظیمونو خواخوږی او ملګری وي، خو د عالمی معیشت د مقابلې په ځغل کې به یقینا چې بیروزګار وي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکی. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سړو او د خزو رجسترډ شوی ووټرانو یا رائے اچونکو په شمیره کې سنفي فرق رقم شوی دی او دا موقعه دغه فرق صرف 1 کروڑ او 6 لکھ ته رانستې دي. په بل طرف ته خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې وسوم د خزو او سړو ووټرانو په شمیره کې سنفي فرق تر 10% نه زیات دی. د دې سبب جدا د خزو سیاسي پوهه لپاره کارکونکو په دې اقلا سوای او د موقعه د ملک ترجستر شوی ووټرانو شمیره صدا. تریبه خبریاله صادق قاسم شاپي تفصيلي ريپورت راکړي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن تر مخه په پاکستان کې د سړو او خزو رجستر شوی ووټرانو کې رستو کلونو کې روان فرق په رومبي ځل راکم شوی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن رستی شمیره ښایي پاکستان کې د سړو او خزو ترمنځ دغه د رجستر ووټونو کې فرق 1 کروڑ 6 لکھ تر راکم شوی دی. د الیکشن کمیشن تر مخه ملک کې دا مهال د ووټرانو شمیره 2.9 کروڑ نه سیوا ده چې پکې 55.8% سړي او 45.3% خزه ووټران دي. پاکستان کې د خزه او سړو ووټرانو دغه فرق 9.5% دي. یا د خزو د سړو ترمنځ 1 کروڑ 10 لکھ او 1.8 د ووټونو فرق دی. او د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې اوس هم د خزو او د سړو ترمنځ رجسترډ ووټرانو کې دغه فرق د 10% نه سیوا دی. د خزو او د سړو د ووټر په حیثیت د رجسټر کېدو دغه فرق ولې دومره زیات دی؟ په دې حق له د خزو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم اورت فاونډیشن علاقائی منیجر او مدني فعال سایما منیر وايي د ډیرو کلونو راسي دغه فرق را روان دی.
دا نوې آی ډی کارت خو رجسٹر کیږي او چې څنګه د الیکشن اکټ 2017 کې وکړه چې هر درې میاشتو پس د الیکشن د سی ان ای سی ډاټا زی ای سی پی ته او د هغه نوې ووټ رجسٹر کوي. دا ډیفیسټ چې ته مخه زړه ووټونه او زړه آی ډی کارت چې دی د هغه بیس باندې روان دي. دا نوې ول خو رجسٹر کیږي. دا ډیفیسټ د زوړ ووټونو دی.
سایما منیر وای او کوسه تنظیمونو او د قامی رجستریشن ادارې نادره هم د داسې خزو کمپیوټرایز شناختی کارت جوړ کړي هم دي. خو دغه خزو سره دومره وسیلې نشته چې دغه دفترونو ته لاړ شي خپل شناختی کارت ترلاسه کړي.
چې دا رجستریشن نه کیږي نو خامخا به ووټر ګیپ خو راځي. نو په کار دا چې حکومت دې فسیلیټیټ کړي چې د دې کارت جوړ شي. نو د دې چې څنګه د احساس کارت خبره ده د دې خبر نو په کار ده چې آی ډی کارت چې دا غي کوړه او رسید د ډاک په ذریعہ.
تیر عام انتخابات کې د خیبر قبایلی ضلع نه الیکشن کې برخه اغستونکو امیدوار او سیاسي فعال ناهید افریدی هم وای ډیر خزو وول رجستریشن د شناختی کارت نشټوالي لوجه پاتې ده
او هغه وجداله چې نادر دفتر ډیر لري دي هغه جلنی کوتل ترازی او نادر دفتر ترازی او ووټ د شناختی کار جوړي په هغه باندې د ډیر پیسې لګي نو دی خودمره لکه غریبانو نو وس لري زمونږ انا خلک شناختی کار او داشینه جوړي چې کله یو خزه د ډیر عمر شي او بچي د دې قابل شي چې عمره حج لګلې شنو ال دی بیا چې ته پاسپورت او شناختی کار جوړ کیږي نه جوړيږي هغه زینو کې
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
بیا هم خیر راغلی دا وخت په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې په کابل کې د مازیګر شپږ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته نیمې بجې دي. فواد لامیم او تاسو پام یو ځل بیا د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځوم. لومړی هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. طالبان وایي د کندهار په څلورو ولسوالیو کې د داعش ډلې د غړو په ضد پوځي عملیات کړي، یو شمیر یې وژلي او یو شمیر یې هم گرفتار کړي دي. بل اړخته نن کابل کې بیا چاودنه شوې او عام خلک پکې زخمیان شوې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په ملک کې د نارینه او زنانه ووټرانو د شمیر ترمنځ صنفي فرق راکم شوی، مګر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا فرق اوس هم د 10% نه زیات دی. او د خیبر پښتونخوا په شپږ دیرشو ضلعو کې نن د شری، روبیلا او پولیو په ضد د ویکسینونو کمپین پیل شوی چې پکې به د 15 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته ټیکۍ او څاڅکي ولګیږي. اوس هم پوره خبرونه. په افغانستان کې طالبان وایي چې په کندهار کې یې د داعش خراسان ډلې په ضد عملیات شروع کړي دي. د طالبانو چارواکو نن د ګولیا دوشنبه په ورځ په داسې حال کې دا دعوا وکړه چې داعش په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ دونه پس د یو شمیر حملو ذمہواري په غاړه اخیستې ده. په کندهار کې د داعش خراسان په ضد د عملیاتو په اړه د طالبانو د پولیسو مشر عبدالغفار محمدی اے ایف پی خبری ادارې ته وویل په څلور ولسوالیو کې د ډلې په ضد عملیات شروع کړي شوي وو چې د ګل یا دوشنبه تر سهاره پورې روان وو. محمدی وویل تر اوسه پورې د داعش څلور وسلوال وژل شوي چې یو پکې ځان په خپل په چاودیدونکو موادو وژلې دي. محمدی زیاته کړې چې د داعش لس وسلوال نیول شوي هم دي. ای ایف پی وایي د طالبانو د استخباراتي چارو یو چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل چې په عملیاتو کې درې ملکی کسان هم وژل شوي دي. بل پرو د کابل ښار په یوې ګڼې ګڼې ډک روډ باندې نن د ګل یا دوشمې پورز بمی چاودنه وشوه چې د پولیسو په وینا پکې دوه تنان زخمیان شول. دا بم هغه مهال وچاودې چې یو ټیکسي ګاډۍ د کابل ښار لویدیځه سیمه کوټي سنگي کې په یو سړک تیریده او د چاودنې ښکار شو. د طالبانو په حکومت کې د کابل د پولیسو ویاند مبین خبريالانو ته ویلي چې چاودنې کې صرف دوه تنه زخمیان دي. د پیښې شاهدان وایي په زخمیانو کې یوې په ټیکسي ګاډۍ کې سواره یو زنانه و او بل تن یو لاروی سړی و چې زخمی شو. سمدستي د دې چاودنې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د شمیرو تر مخه پاکستان کې سړو او ښځو رجسټر شوی یو ووټرانو یا رای اچونکو په تعداد کې فرق یا ووټرانو کې صنفي فرق راکم شوی او دا مهال دغه فرق صرف 1.4 کروڑ ته راټیټ شوی دی. خو بل طرف ته خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې اوس هم د ښځو او سړو ووټرانو شمیرو کې فرق د 10% نه سیوا دی. یو رپورټ تر مخه بلوچستان کې د ټولو ووټرانو شمیر 5,040,000 دی چې دی کې قریب 55% نارینه او شاوخوا 43% زنانه ووټران دي. صنفي فرق پکې قریب 14% ته رسیږي. په خیبر پښتونخوا کې بیا دا فرق قریب 1.5% دی. د ځینو چړونکو په نظر د دې وجه قبایلی ضلعو کې ښځو ته سهولتونو نشتون او خلکو کې د آگاهي ورکولو کمی دی. د خیبر پښتونخوا په شپږ دیرشو ضلعو کې د شری، روبیلا او پولیو په ضد کمپاین نن د ګل ورځې پیل شو. دغه کمپاین کې به 15.5 میلیون ماشومانو ته ټیکی او څاڅکي ورکولی شي. د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې خیبر پښتونخوا کې 8% او قبایلی ضلعو کې 42% ماشومانو ته د بنیادی ضروری ټیکو لګولو کورس پوره کیږي. په خلکو کې د ټیکو لګولو په هی لپاره لا هم کوششونه پکار دي. د پاکستان د جرنالستانو قومي اتحادیه یا فدرل یونین اف جرنالست د پیو وفاقي وزیر اسد عمر هغه بیان غندلې دی کوم کې چې هغه په صحافیانو د حکومت اپوزیشن سره د یو ځکېدو تور لګولې وو او د ډړکې ورکړې و چې په وړاندې به د قوت نه کار واخلي. د پی اف یو جی مشر شاهزاده ذوالفقار او سیکرټری جنرال ناصر زیدی د اتوار اکشن په ورځ یو بیان جاری کړ او وزیر اسد عمر ته خبرداري ورکړ چې داسې بیانونه دي نه کوي. د غو وینا و چې د میډیا کارکونان د داسې دړکو ډکو الفاظو برداشت نشي کولای. دا ویو ای ډیو ده د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په پېښور، کوټه او کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړي او د غورځنګ د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر او نورو بنديوانو غړو د خوشی کېدل غوښتنه کړې ده. د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل په پاکستان کې چې چا ټوپک راخستې او د قانون سرغړونه یې کړې حکومت ورسره خبري کوي خو پښتانه چې د قانون تر مخه خپل حقونه غواړي په جیلونو کې اچول کیږي. نو وړي د پی ټی ایم د غړو د خوشی کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې غړي را خوشی نکړې شول اسلام آباد ته بلاریون کوي. تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډي سي ناوړی. د وایټ هاوس د اقتصادي چارو لوی سلاکار د اتوار ریاکشن می پورز دا ومنله چې په امریکا کې د بیو د یو دم جګیدو له امله امریکایي صارفین لستون سره مخامخ شوي دي. براین دیس وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې اوس وخت کې انفلیشن ډیر زیات شوی دی او د امریکایانو په ژوند کې اثر غورځولی دی. خو هغه زیاته کړ چې د ګاډو د تیلو بیې ارزانولو لپاره صدر جو بایدن ممکن په دې غور وکړي چې د امریکا د پټرولو ستراتیژیک زیرمه په کار واچوي. د امریکا د یو حکومتي ریپورت تر مخه اکتوبر میاشت کې د صارفینو د لپاره بیې 6.2% جګې شولې چې د 1990 کال راهیسې داسې هیڅ وخت هم نه و شوی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په شپږ دیرش ضلعو کې د شری، روبیلا او پولیو پر ضد کمپین نن د ګل د ورځې نه شروع شو. دغه کمپین کې به 15.1 میلیونه ماشومانو ته ټیکې او ساسکي ورکول شي. د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې خیبر پختونخوا کې 80% او قبایلي ضلعو کې 20% ماشومانو ته د بنیادي ضروري ټیکو لګولو کورس پوره کیږي او په خلکو کې ماشومانو ته د بیمارو پر ضد حفاظتي ټیکو لګولو او د پولیو سره سره د نورو ناروغو پر ضد د ویکسین ورکولو لپاره لا هم نور کوششونه پکار دي. د ډیبا خبريال شاهین شابه تفصيلي ریپورت راکړي.
خیبر پختونخوا کې په شپږ دي ضلعو کې د شری، روبیلا او پولیو پر ضد کمپاین نن د ګل ځینه پیل شوه او د صوبې د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه دغه مهم پرانیسته کړې ده. غونډه د صحت وزیر ویلي چې د صوبې په تاریخ کې دغه تر ټولو لوی کمپاین دی کوم چې تر ټولو سورزو پورې روان وي. صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په خپل خبرو کې ویل خیبر پختونخوا کې د ټیکو لګولو کچا کم ده او ماشومان ته د ټیکو لګولو لپاره په میندو او پلارونو کې د نورو پوهې خورولو ضرورت ہے
لیکن ابھی بھی بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے
خلکو کې د ټیکو لګولو په اړه په هر وستلو د پاره نور زیات کوششونه پکار دي. خلک په دې قانع کول ضروری دي چې دغه ویکسین محفوظ دي او د ماشومانو د حسد د پاره دي. دغه په هبا د ټولنې د یادو خلکو په ذریعہ راولو او دې سره سره د میډیا کردار هم مهم دی.
یہ میسج ہم اکیلے میں نہیں دے سکتے اس میں میڈیا کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے.
د صحت ماهرین وینا تر مخه شر او روبیلا متعدی ناروغي دي کوم چې نه هو میاشتونه بر هر عمر انسان ته په اسانۍ سره لګې دي شي. ناروغي د لاس انسان د اعصابي کمزورتیا تر څنګ د نور بيماريو هم ښکار کیږي او یا ژوند د لاس ور کوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې دغه ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړي چې پکې به 15.5 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه د نه هو میاشتونه تر 15 کلونو پورې وي هغه ته به د شری او روبیلا ویکسین لګول شي. د دې ترڅنګ به 6.1 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کال نه کم وي د پولیو ویکسین ورکول شي. د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې مرستیال مشر ډاکټر عمر فیصل ویډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به ټول ماشومان ته ویډیا ویکسین ورکول شي.
دا نو مہینے نه پس اینی ٹائم کی دیشی کدک تک چرتا ویکسین لگے دلے نو انشاءاللہ دتا ب 99.9% دا بیماری نکیگی اغا ول ماتا است بیان کل چا غتا ب دانی ب پیوخی جی ٹیمپریچر بی ورتا پوزے بے سسی گی سترگی بے سری جی او بدن بے سری سری دانی روخی جی او چی روبیلا کی سدا نو دی کی مونگ سری مدرز انفیکٹ کیگی اغا ماتا است بیان کڑا چی اغی دا کی ابارشن وشی او کچرتا ڈیلیوری وشی نو غٹا مسئلہ چرتا را چی بیا زمون مور او پلار یا زه خپل پلان یم نو مسله چاته راځي زمونږ ماشومان او تماشوم سره څوک په تکلیفي مونږ په تکلیف یو نو دینه خده چې مونږ خپل ماشومان او تا د ټیم سره د میزل روبیل استن اولګو
د خیبر پختونخوا د سیادت د محکمې شمیرو تر مخه خیبر پختونخوا کې 8% او کبالی ضلع کې 20% ماشومان ته د ټیکو لګولو کورس پوره کیږي په کال 2013 کې په خیبر پختونخوا کې 55 او کبالی ضلع کې 10% ماشومان ته بنیادی ضروری ټیکې لګې دي کوم چې د سیادت د نړیوال ادارې WHO د معیار نه ډیر ټیټ دي د چارواکو په وینا دغه کمپاین د ټیکو څخه پاتې شو ماشومان لپاره یو ښه موقع ده چې ویکسین شي او د خطرناکو ناروغیو په ضد قوت مدافعت سیوا شي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com Twitter @voadiva
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده د گلگت بلتستان پخوانی مشر قاضی رانا شمیم د پاکستان سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس ثاقب نثار باندې تور لګولې ده چې د دوی د لاندې عدالتونو ته امر کړی وو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ضمانت دی کال 2013 انتخاباتو نه مخکې ونه کړی شي او پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار دغه خبرونه رد کړی دي او ویل دي چې رانا شمیم دوی نه د خپل ملازمت موده پراخه کول غوښتل او د دوی لخوا انکار نه پسي په دوی د غلط تورونه لګولې دي د ریو خبريال اورنګزیب خان په تفصیلي رپورټ راکړي
دی نیوز یو رپورټ تر مخه د گلګت بلتستان پخوانی قاضی رانا شمیم د غتور یو حلفنامې کې پخوانی مشر قاضی ثاقب نثار باندې لګولې دي او ویلې دي کله چې جسټس ثاقب نثار په چټه گلګت بلتستان ته راغلی وو نو د دوی مخامخ یې په ټلیفون خپل رجسٹر ته ویل چې یو جج کور ته دی لاړ شي او هغه ته دا پیغام ورکړي چې نواز شریف او د ده لور مریم نواز د هیڅ حال د کال 2013 انتخاباتو نه وړاندې په ضمانت رها نه کړي او وخت نواز شریف او مریم نواز د نیب یو مقدمه کې په بندیخانه کې وو د گلګت بلتستان پخوانی مشر قاضی دغه بیان پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار غلط ګرځولې دي او ویلې دي چې دوی کله هم لاندې عدالتونو ته دغه شانس امر نه دی کړی د گلګت بلتستان پخوانی قاضی په دغه تورونو د پاکستان مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې د دې مکمل تحقیقات وکړي شي زکه چې خبره د یو وزیر اعظم د کېد نه بلکې په انتخابي عمل باندې د فشار اچولو ده
لیکن جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا پھر کون سا انصاف رہ گیا پھر ہم کس کے پاس جائیں گے پھر عدل کہاں گیا پھر عوام کے اعتماد کہاں گیا اور آئین کہاں گیا
شاید خاقان عباسی وی کا چہرې د پاکستان چیف جسٹس دا کار کړی وی نو بیا به د انصاف تمه چانو ساتو زکه دا خبره کوو دا پاکستان نظام کې غیر آئینی مداخلت روان دی شاید خاقان عباسی وی دغه معاملہ پارلیمان کې پورته کول پکار دی زکه چې پارلیمان د اعلی عدالتونو قاضیانو انتخاب کوي او کچرې یو وزیر اعظم ته انصاف نشي ملاوي دی نو یو عام تن به د انصاف تمه چانو ساتي شاید خاقان عباسی دا خبره هم کړې ده کچرې پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار دا کار کړی وی نو بیا دې باید دې ته سزا هم ورکړي شي زکه چې پاکستان کې منتخب وزیر اعظمانو ته سزا کېدی شي نو یو جج ته سزا ولې نشي کېدی خبریال محمود جان بابر وی مسلم لیگ وړاندې هم دغه تورونه لګولی وو چې پاکستان سیاست کې غیر جمهوری او غیر آئینی طاقتونه منتخب حکومتونو خلاف کار کوي او اوس د گلګت بلتستان پخوانی مشر قاضی دغه بیان نه عام ولس به هم د مسلم لیگ په دغه بیانیا باور وکړي
د دین د دې خبرې تصدیق شو چې هغه د خپل د الیکشن بایللو د خپل خلاف چې کوم کاروایان چې کوم کېدی د هغه د پاره شغې کوم بیانیه خپل کړو نو د هغه نه د دې ته ډیر لوی تقویت ملو شو چې میاں نواز شریف در اصل پر زور باندې ایثار کړی شوی دی او چای ایثار کړی دی هغه د ریپورت کې نمونه شته.
وړاندې د مسلم لیگ مرستال مشر مریم نواز په ښکارا د آی ایس آی پخوانی مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید تور لګولې وو چې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو باندې فشار دپاره جنرال فیض حمید د عدالتونو استعمال کړی دی. د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری بلخوا د خبر باندې حیرانتیا څرګند کړې ده او ویلي دي دا ناممکن دي چې چیف جسټس ثاقب نثار د یو بل قاضي مخامخ دغه شان خبره وکړي. دا خبر په پاکستان کې په ټویټر هم ټاپ ټرند جوړ شوی دی او یو شمیر خلکو د سترې محکمې پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار په سیاسي کردار تنقید کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد های کورټ پخوانی قاضي شوکت صدیقی بیان پس اوس د گلگت بلتستان یو پخوانی جج بیان ناخکاره شوی دا دلته غیر جمهوری طاقتونه په سیاست کې ښکاره مداخلت کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست یا پی ایف یو جی د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر هغه بیان غندل دي چې پکې خبريالان د اپوزیشن سره په همکاري تورن کړي او د زور دړکی ورکړي دي. پی ایف یو جی صدر شهزاده ذوالفقار او سیکرټری جنرال ناصر زیدی د یو بیان د لارې وزیر ته د دغه ډول بیانونو نو ورکولو خبرداري ورکړي دي او ویلي دي چې د میډیا کارکونکو بعد دغه قسمه بیانونه نسخمي. د جرنالیستانو وینا دا چې د پاکستان وزیران سیاسي مشرانو او جرنالیستانو ته واضح دړکی ورکي خو کله چې په ملک تندرو تنظیمونه مظاهره کوي نو د دوی سره خبرو ته مجبور شي او د هغه خبرې هم ومنل شي. اسلام آباد نه پیډ دیو خبریاله رابیا پیر تفصیلی ریپورت راکئ.
د پاکستان د جرنالیستانو تنظیمونو د منصوبه بندي د وفاقي وزیر اسد عمر هغه بیان په سخت ټکو غندلی چې پکې هغوی خبریالان د اپوزیشن سره د همکاري تورن کړي او په سیاسي مظاهرو کې ګډون کوونکو جرنالیستانو په ضد زور کارولو دړکې هم اور کړي. د اتوار په ورځ خبر شوی یو بیان کې د پی ایف یو جی صدر شهزاده ذوالفقار او سیکرټری جنرال ناصر زیدی وفاقي وزیر اسد عمر ته دا ډول بیانونه نه ورکولو خبرداري ورکړي او ویلي چې میډیا کارکونکي به دا ډول غوښونکي زبان نه مني. حکومت باید د میډیا په وړاندې غیر ډیموکراتیکي ژبه ونه کاروي ځکه چې سوله ییز مظاهرې د هر پاکستانی اساسي حق دی چې د هیڅ اوسنی حکومت لخوا نسی غصب کېدای. تیر ورځ وفاقي وزیر اسد عمر د پاکستان ډیموکراتیک موومنت او مطبوعاتي تنظیمونو ته دړکې ورکړې وې کای چرې دوی د اسلام آباد اړخته لانګ مارچ وکړو او مطبوعاتو د مخالفو ګوندونو د اتحاد پی ډی ایم راسته وکړه نو د دې په ځای په عملیات کې ژیم. د جرنالیستانو وینا ده حکومت یو اړخته د جرنالیستانو د خولې تړلو د پاره میډیا ډیولپمنت اتارټي راوستلو او دوی سورولو دړکې ورکوي په لړخته سیاسي مشرانو په ضد د نه مقدمه روانې دي خو حکومت له قانونه ګرځول سوي اړدلو د تشدد د کوم مظاهرو مخته په وسدي او د دې سره خبرې کوي او غشتنې منل کیږي. د صحافیانو د تنظیم آر آی یو جی مشر حنیف الرحمن هم د دې سره خبرو کې د وفاقی وزیر اسد عمر تغه بیان په سخت ټکو غندي او وایي
اسد عمر ډیر سینیئر وزیر دی هغه په اسلام آباد په جرسه کې خبر کارکونانو ته داس قسمه پیغام ورکړي داس قسمه خبرې چې کوم دي دا خبر کارکون د جمهوری قوتونو د صحافت سره تړل شوی خلکو پر ضد راپارول دي. لہذا دا انتهایی قابل مذمت خبره ده، د غندنی وړ خبره ده او داس قسمه خبرې چې کوم دي دا په سوسایټي کې چې کوم تشدد دی هغه خوري او تشدد والا ذهن چې کوم دي دا هغه تربیت روان دي.
حکومت لاړه میډیا ډیولپمنٹ اتارټی جوړولو په ضد جرنالیستان د روانې میاشتې ولسمه نیټه په اسلام آباد کې د مظاهره اعلان هم کړی دي. حکومت په تیرو ورځو کې د لا قانونه ګرځول سوي تحریک لبے کې پاکستان د تشدد ډکو مظاهرو ورسته چې پکې وو پولیس والا هم وژل سوي وو. نه یوازې د دغه لا قانونه ډلې نیول سوي مظاهره چان او د مشر صاد رضوی د خوشي کولو خوشتنی منلې وي او بلکې دغه ډلې ته د هیواد په سیاست کې برخه خستو اجازه هم ورکړې سوي وم. خو بل پلو ته پاکستان په نړۍ کې د جرنالستانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځول کیږي. د جرنالستانو د حقونو لپاره کارکونکي تنظیم پریس فریډم کال 2021 رپورټ تر مخه پاکستان کې د خبريالانو په ضد په تشدد او د هغوی سورولو 143 پیښې مخې ته راغلي دي، خو پکې څوک هم نه نیول سوي او نه چاته سزا ورکول سوي ده. همدغه سبب دی چې د جرنالستانو د حقونو تنظیمونه د صحافیانو تشدد د پلټونو د پاره یو خپلواکه کمیسن جوړولو خوشتنی هم کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د بلوچستان په ضلع دوکۍ کې د کوئلې په کان کې 14 شوې ده، چې پکې د یو مزدور د وژنې او دریو د زخمي کېدو رپورټونه دي. د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په تفصیلي رپورټ راکوي.
د ضلع دوکۍ د ماینونو د محکمې انسپکټر صابر شاه په خبره، پیښه د شنبې په ورځ په کوئلې کان کې رامنځته شوې. وایي چې هلته درې مزدورانو د کوئلې د را ایستلو کار کاوه چې د زهرجن ګیس کاربن مونو اکساید په زیات مقدار کې د جمع کېدو او بیا له هغه پس په کوئلې کان کې چاودنې له امله یو مزدور مړ شوی چې د هغه مړی له 1600 پس تیر شپه ناوخته راایستلی.
یو کس مړ شوی دی، د محمد ولد صدوقی له افغانستان څخه تعلق لري. چې اول هغه چې کومه د ماکا اول هغه شوی واغ د وکاسانو لا بعد چې کومه د ماکا وسو یو بل سره دی وشو شوی. یعنی ټول تقریبا درې کس دی وشو شوی دی په دا ریسکیو اپریشن او ډیورینګ اکسپلوژن کې.
د صابر شاه په خبره د ملسوی مزدور شناخت د شاه محمد په نامه سوی دی چې تعلق یې له افغانستان سره دی. وای له ضروري کاروایی وروسته یې د هغه جسد خپل وطن ته لیږلی. بل لوري ته په کولاکان کې د چاودنې پر وخت دوه نور مزدوران ټپیان سوي وو او د مرستو په وخت کې یو بل مزدور بې هوښه سوی وو. د چارواکو په خبره د درو سرو مزدورانو حالت اوس له خطر وتلی دی. د کولی د مزدورانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم پاکستان سنټرل ماینز فیډریشن رپورټ دی چې روان کال په بلوچستان کې په کوله قانونو کې د بیلابیلو پیښو او د زهرجن ګیس له امله 15 مزدوران مړه شوي او په سلګونه ټپي شوي دي. په ټول پاکستان کې روان کال د مړو شمیر 168 ته رسیدلی. په رپورټ کې ویل شوي دي چې دا هغه شمیرې دي چې یوازې له دوی سره ریکارډ موجود دی. د تنظیم رپورت دی چې پښته قوانینو باندې د حکومت او د ټیکدارانو لخوا د عمل د نه کولو لوجې داسې پیښې رامنځته کیږي. خو حکومتي چارواکي دا وکوي چې دوی په کم وسایلو او په کم سرکاري نفری باندې هم قانون پلی کوي او د قانون خلاف کارکونکو مزدورانو او ټیکدارانو باندې جرمانی لګوي. د چارواکو په خبره تر اوسه پورې یوازې په دوکۍ او چمالنګ سیمه کې 15 کیسونه عدالت ته وړي او ځمورانو ته سزا او جرمانی ورکړي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د غربت د کمی او سماجی پیاوړتیا د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سانیا نشتر د انګریزي ژبې ورسپانې ډون تا ویلې دي، پر رعایتي نرخونو غوړي اوړه او دالونه اغستو د پاره 14,00,000 او 600,000 خلکو درخواستونه ورکړي دي، چې پکې 100,000 خلک د وړاندې نه په احساس پروګرام کې شامل هم دي. سانیا نشتر وایي د احساس پروګرام لاندې به یوازې په دالونو، اوړو او غوړو رعایتونه ورکوي. خو ځایي اوسیدونکي وایي د غریبو او ضرورتمندو خلکو احساس راشن پروګرام ته رسائی ګرانه ده او یوازې په دالونو، اوړو او غوړو سبسډي ورکول کافي نه ده، بلکې پکار ده چې حکومت ټول د خوراک شیان ارزان کړي. بل اړخته د ورسپانې په وینا سند او بلوچستان د مرکزی حکومت په 100,000 عرب روپو رعایتي پیکیج نه انکار کړی او د دغه صوبو خلک به د ارزان خوراکي شیانو نه محرومه پاتې شي. د ډیو خبریال ریاض حسین په تفصیلي رپورټ راکوي.
روانه میاشت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خوراکي شیانو په زیاتو بیو د کنټرول ساتلو لپاره د 600,000 عرب روپو سبسډي یا رعایتونو ورکولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې د خوراکي شیانو بیې به 40% راکمې کړي. د وزیر اعظم عمران خان خصوصي د غربت د کمی او سماجی پیاوړتیا صلاحکار ډاکټر سانیا نشتر د انګریزي ژبې ورسپانې ډان ته ویلي دي چې د احساس راشن پروګرام لاندې د خلکو نوملیکنه جاری ده او رجسټرډ شوی خلکو ته به په ملکی غټو کریانه مرکزونو، یوټیلیټی سټورز او وړو دکانونو کم چې په احساس راشن پروګرام کې رجسټرډ وي ته په دالونو، وړو او غوړو رعایتونه ورکوي. خو په خیبر پښتونخوا کې د یو سیدونکو عبدالستار وایي یوازې دالونه، غوړي او وړه نه دي ګران شوي، بلکې د روانه بی او نور خوراکی شیانو بی هم زیاتی شوی دی. دوایی د غریب سړی د پاره د نوملیکنې عمل هم مشکل دی.
نو صرف وړو چینی او په وړو کار نه کی دیوی چې موږ یو اپلیکیشن جوړ کړی غریب سړی دی چې هغه مزدور کار دی دا هغه سره یو غټ ډیر زرو په موبایل خو نه وي هغه باغ شان ټکری خوري او جذبه کړیږي. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې آیا دوی په کوالټی با دا چک څوک ساتي او چې کم وړه په یوټیلیټی سٹور کې ملاویدل داغې نه ډوډۍ نه پخې دی نو هغه وړه په بازار کې هم په هغه لو کوالټی په 1180 ملاویږي. نو زما په خیال دا به بیا خلکو ته ریلیف نه الټا به زحمت وي.
ډاکټر ثانیا نشتر وایي د وزیر اعظم د اعلان وروسته په ابتدایي توګه 14 کروڑ او 45 لک خلکو خپل نوملیکنه کړې ده او په دې تعداد کې 10 لک خلک د وړاندې څخه په احساس پروګرام کې رجسټر دي. دوی وایي د احساس راشن پروګرام د پاره 80% برخه صوبې او 15% برخه مرکزي حکومت ورکوي خو د سند او بلوچستان صوبو د 15% برخه ورکولو نه انکار کړی دی او د دغه صوبو اوسیدونکي به د وزیر اعظم د سبسډي پیکج نه محروم پاتې شي. بل اړخته د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د سوشل میډیا د لارې ویلي دي که په صوبه کې د احساس راشن پروګرام کامیاب شي نو صوبایي حکومت به دغه پروګرام جاري وساتي. دوی وایي که احساس راشن پروګرام کامیاب شو نو د شپږ میاشتو نه علاوه وړاندې هم دا پروګرام جاری پاتې کیدی شي. د سوشل میډیا د لارې نوموړي وایي 40 میلیونه خاندانونو ته به د دې نه ریلیف میلاو شي. صوبایي حکومت په 10% رعایتي نرخونو کې 15% برخه یعنی 12 ارب روپۍ ورکوي. ډاکټر ثانیا نشتر وایي د احساس راشن پروګرام لاندې د غنمو په وړو 2 روپۍ وړو 1.5 روپۍ او دالونو 15-15 روپۍ رعایتونه ورکوي او دا عمل به په خیبر پختون په پنجاب د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې عملی کیږي. مرکزی حکومت په خوراکي توکو د رعایتونو د اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په ملکی کچا د خوراکي توکو ګرانی په روزانه حساب د 9% نه زیاته شوې ده او ځایي اوسیدونکو وایي د ګرانی له امله توان نه لري چې خپل بچو لا د خوراک ضرورتونه پوره کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
اندیکوس یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
په امریکا کې د بایدن هیرس حکومت د غربي کورای ارض د سیمي ملکونو سره د امریکای د کړو لوزونو د نور زیات مضبوطولو په خ اراده کړی دا او په دې لړ کې د شریکو اقدارو په بنیاد خارجه پالیسی اختیار کړی دا. دا پالیسی د صدر بایدن د دې سوچ یو برخه ده چې د دغه سیمي ملکونه د محفوظه او سوکاله وي او د صحت د خو اسانو او جمهوریت خاوندان لوي. نړیواله ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلی دی مونږ د برازمي امریکا ملکونو سره د جمهوریت په مضبوطولو د بډو رشوتونو په نوغي وستو او د خې حکمرانۍ په قیام کې لاس امداد کولو ته تیاریو چې دا شان دغه ملکونو ته د ذاتی مت سرمایه کاری رامات شي او د ظلمی کول د پاره پکې د کار روزګار موقع پیدا شي. صدر بایدن د وستی امریکای په هندوراز، السلواډور او ګواتیمالا ملکونو کې د خې حکمرانۍ د مضبوطولو، د بډو رشوتونو د نغې وستو او د اقتصادي سوکالۍ د فراخه کولو په کارونو د 40 ارب ډالرو د خرچ کولو پوخ نیت کړی دی. صدر بایدن د امریکای لومبه صدر دی چې د بډو رشوتونو د نغې وستو مقصد د یو جاری کړی یاداشنامې په ذریعہ د امریکای د قومي سلامتیا د اهمو مسلو ځنی یو مسله په ګوته کړی ده. نړیواله ترقۍ د پاره د امریکای اداري یو ایس ایډ په لومبیزل د بډو رشوتونو خلاف یو عملی ډله جوړه کړې ده چې د هغو تحقیقات کوونکو او اصلاحاتو کوونکو مرسته وکړي څوک چې بډې خواره په ګوته کوي او هغه نظامونه ړنګوي څوک چې بډو خورو سره لاس امداد کوي. کله چې د ملکونو مشران د معاملو د جانچ پړتال او پدې کې د تولی ساتلو د عمل په احترام کولو سلاشي او د بارسوخه خلکو د خپل جرمونو د سزا نه د بچکولو کسانو خلاف اقدام کولو ته تیار شي نو امریکا و د دوی مضبوط اتحادی وي. د دې ژوندۍ مثالونه اکوادور او ډومینیکن ریپبلک ملکونه دي. خو کله چې سیاستدانان د بډو رشوتونو د نغې وستو خلاف جنگ ناکامه کوي یا د جانچ پړتال کولو او تولی ساتلو عمل کمزوري کوي امریکا به دوی اشاره لکه څنګه چې په تیرو ورځو کې د ګواتیمالا په لوی سرکاري وکیل کونسلو پوراس د بډو رشوتونو په تحقیقاتو کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلي دي چې امریکای ذاتی مت سره د ملګرتیا په خ اراده کړی ده په کولمبیا کې د یو ایس ایډ مالی مت سره د ملګرتیا له سببه مقامی بانکونه د دې جوګه شوي دي چې د کال 2015 نه د یو ارب ډالرو نه زیات تجارتي رقمونه د هغو علاقو ودانۍ ته ویستي دي چې د کولمبیا د 500 کالو د جنگ د لاسه ځپلې شوي دي. منتظمی سمانتا پاور خپل وینا په دې ختمه کې چې موږ له لازمن د لاتینی امریکای او د جزائر غرب الهند خلک ځان ترانز دی کول پکار دي او د دوی په ملګرتیا رااله غربي کورای ارزنا د یو مساوي او سوکالي سیمې د جوړولو د پاره کار کول پکار دي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.